درنو دوستانو السلام علیکم. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شېبې یعنې له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:16 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د FM 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کېږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی په دوه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ پرون خبرې کومې نتیجې ته ونه رسیدې. په کابل کې چارواکي وایي د چاودیدونکو موادو بار یو موټر د نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې لویې احتمالي چاودنې مخه نیولې ده. او ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته یې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ ضبطول په اړه شکایت وکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي هیات او د طالب استازو ترمنځ خبرې پرون کومې نتیجې ته ونه رسیدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي هیات سره به خبرې سبا یعنی د شنبې په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي نور جزئیات ورنه کړل، خو پرون یې ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه لوري د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي او یوازې ځینې مسایل پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي هیات چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي تر اوسه د دغه روانو خبرو په اړه چې پرون شپږمه ورځ وه هیڅ نه دي ویلي. له دې مخکې به هغه تل په ټویټري پیغامونو کې د سولې په اړه یو لړ څرګندونې کولې. که د شنبې په ورځ هم د طالبانو استازی او امریکایي هیات یو جوړجاړي ته ونه رسیږي، ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغې غونډې په خاطر چې بل سبا بیا په قطر کې پیلېږي ټکنۍ یا بېخي پای ته ورسیږي او یا هم ښایي دواړه موازي مخ ته ولاړ شي. د جرمني او قطر په کوربتوب به دغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی د طالب استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دغه موټر پرون د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد یې شان کړای شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی و د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاس ته راغله او انفجاري مواد هم خنثی شو.
خغلی روشندل زیاته کړی چې دا یو کورولا ډوله موټر و چې ډرایور یې په تیښته بریالی شوی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روان و. په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ کابل د یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی و او د چارواکو په وینا 15 واړه برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته استنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند اتولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې شاوخوا 4 لس زره کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله له خپلو کورونو کډه شوي اوس غواړي بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي او دغه لړۍ پرون پیل شوې.
د 4 لس زره کورنۍ لیوالتیا خودلې چې خپل سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او مومندري ولسوالۍ اصلي استوګن و دوی د خار او نګدي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنې له امله را بیځای شي و دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
د ښاغلي خوګیاڼي په خبره په دغه ولسوالیو کې امنیتي وضعیت وسخه شوی دی. د اسلامي دولت ډله یا داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي. پر دې سربیره په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور هم ډیر دی. افغانستان د خپلې وروستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام سیالیو څخه ووت. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبې سره وه چې د 3 منډو په توپیر یې وبایلله. ویست انډیز په 50 اوور کې د 6 لوبغاړو په سوځیدو 312 منډې وکړې او افغانستان ته یې 312 منډې هدف وټاکه چې افغان لوبډلې په 50 اوورونو کې د 288 منډو په جوړولو سره دغه لوبه بایلله. له دې مخکې هم د افغانستان کرکټ ټیم په دې جام کې خپلې ټولې لوبې بایللې. دا کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به د جولای تر 14 نیټې روانې وي او نن به هم په لندن کې بنگلاديش او پاکستان سره لوبه کوي. په پرله پسې توګه د افغانستان د کرکټ د ټیم لخوا د لوبو بایلل د کرکټ په اداري او همدارنګه د کرکټ بورډ په چارو باندې د خلکو پراخ انتقادونه راپورته کړي دي. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړو هغه ته په جبل طارق کې د ایران د تیلو لیکدون کې وکشته ضبطول غیر قانوني وبلل. خبر د ایران دولتي اژانس ایرنا د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر هزار شوی. خدای هم ویل چې هغه به د جبل طارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړي. د جبل طارق چارواکو پرون د ورځې په فایل کې ویلي وو چې د ایران د تیلو لیکدون کې وکشته د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د غړونو په ترڅ کې چې سوریه ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د دې سیمې چارواکو ویل چې د گریس ون په نوم دغه کښتۍ د سوریه په بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي ټولنې بندیزونو کې شامل ده او مت تیل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنځشنبه ضبط کړه. دا رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هغه وی پانی چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوري ساري ویلي چې دغه کښتۍ له ایران تیر باټ کړي وو. کاتایډ شي دا د ایران او متیل وو چې دغه کښتۍ سوریه ته لګول. هغه د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولې سرغړونه وی. او ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډیری دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس داسې جوړې شوي چې وقي دوی له پولیسو سره مقاومت کوي. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډیره ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي حقوقونو د سختې رایې بللې او د وینزویلا له چارواکو د سم دستی پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ سمک په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په قطر کې د کیدون کې بین الافغاني خبرو یو شمیر ګډونوال هیله مندي چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. په عین حال کې پرون د شپږمې ورځې لپاره په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې وشوې خو کومې نتیجې ته ونه رسیدې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د علي شورا له مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم سره د دوهې د راتلونکي بین الافغاني خبرو په تړاو مرکه لرو. دا به مو وری چې د دایکندي ولایتي شورا وایي د کجران ولسوالۍ د وسلوالو لخوا محاصره شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي. په یو بل ریپورت کې چې د سیمې او نړۍ په اړه دی، لویدي سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په اړه ریپورت لرو. نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو او ژوند رنگونه هم هېروي. په قطر کې د جوړیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمیر ګډونوال هیله خي چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. د خبرې د جرمني او قطر په کور د بتوب دراتلونکو نه د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په قطر کې تبصره کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوی بل سبا د یک شنبه په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د آلمانی نهاد لخوا دعوت ویلي افغانستان حکومت به ګډون نه لري او مونږ به وګورو چې د غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې یوه احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله مؤثره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغې بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړ او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څېرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبرې کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو لیدل چې په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مند دي چې دا خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. تر اوسه نه ده څرګنده چې په قطر کې به په راروانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. یوې هم د دې شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم دی. نوریاس نوري ورڅخه د یوې مرکې په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نصر پوښتله.
اهمیت یې په دې کې ده چې خلیلزاد د ټیم د هم پړاونه وروسته دغه ناسته دایریږي او ډېر د ناستې نورې هم وي. د هغه ناستو نه وروسته دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناسته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول دی چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې هم په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارو نه خلک پکې ګډون کوي دغه خپله جوتوي چې دغه ناسته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي، دغه مجموعه چې راغونډېږي، نو د یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسېږي، او دغه ناسته د نتیجې د رسېدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي، ابتدایي کارونو باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسېږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
دا سولې د علي شورا مرستیال تورا رحمان سلیم وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وستا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
Stars and Stripes امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اووم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساویدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي. د طالبانو لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یاد شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلورو مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو سرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستانه 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي، خدا په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري، ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي خدا تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوي دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو گاونډي هیوادونو ملاتړ لزان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سخت وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو اربیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته ویل د دې کار دلیل د انتخاباتو پروسې سره د خلکو نه لیوالتیا ده. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ناسم مدیریت د دې سبب شوی چې دغه پروسه او په تیره د نوم ثبتولو بهیر کې د خلکو ګډون اغېزمن شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو د نه لیوالتیا له امله د تقویتي نوم ثبتولو د پروسې اړوند د خلکو د اعتراضونو سطح ټیټه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی تمه ډیره وه، خو ډیر لږ شکایتونه یې ثبت کړي دي. دوبل هغوی چې د شکایتونو فورمونه ثبت کړي 13 مورد دي، درې غزنی پورې، یوې پروان، یوې سمنګان او نور شکایتونه کابل ولایت پورې اړه لري. سرنګه چې د نوم ثبتولو لپاره انګیزه موجوده نه و، خای د شکایتونو د ثبتولو لپاره به هم انګیزه نه وي. د ښاغلي الیاسی په خبره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو تړل کېدل، د یوې تذکیرې بیا بیا ثبتېدل، د تذکیرې له کاپي نه استفاده، د الکترونیکي تذکیرې نه ثبتول، د کارکوونکو غیر حاضري او د نوم ثبتولو د مرکزونو د ځای بدلېدل په دغو شکایتونو کې شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې دغو شکایتونو ته به جدي رسیدګي وشي. په افغانستان کې د تقویتي نوم ثبتولو بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې د جوزا په اتلسمه پیل او د غزنی له ولایته پرته د سرطان د میاشتې په اتمه پای ته ورسېد. په غزنی ولایت کې د نوم ثبتولو بهیر یوه اونۍ وغځېد او په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې تر اوسه څه باندې 200,000 کسانو په دغه بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د شکایتونو د ثبتولو ټیټه سطح د انتخاباتي کمیسیونونو د عامه پوهاوي پروګرامونو پورې اړه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
درج
کارات که رقمش پایین است، به این معنا نیست که مردم دوی په دغه بهیر که د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو لږ ثبتېدل په دې معنا نه دي چې خلک رضایت لري او یا له ستونزو سره مخ شوي، بلکې د دې عمده لامل د کمیسیونونو لخوا د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. ښاغلي رشید وویل که انتخاباتي کمیسیونونه د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې بنیادي بدلونونه رانولي، راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون لږ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
دایکندی ولایت ولایتی شورا وایي د کیجران ولسوالۍ د وسلوالو لخوا محاصره شوې. د ولایتي شورا یو غړي له مرکزي ادارې غوښتنه کړې چې یا د ولسوالۍ ته اضافي سرتیري واستوي. شریف الله شرافت له سیمې تفصیل راکوي.
د دایکندی ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي که د دغه ولایت کیجران ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ونه رسېږي سکوت به وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال سبحان الله نایبی نن ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې پر یادي ولسوالۍ د نن سهار شاوخوا درو بجو راهیسې وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي چې اوس هم روان دي. نایبی وایي د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله اووه افغان سرتیري وژل سوي او یوولس تنه نور ټپیان دي.
جنگ هم بسیار شدید هست طرف جنوب شرق و جواد
پر ولسوالی و سام سخت جګړه روانه ده. د اورزګان او هلمند د ولایتونو له خوا متاسفانه مرکزی دولت تر اوسه پورې ورته هیڅ توجه هم نه ده کړې. زه ستاسو د رسنۍ له لارې پر دولت غږ کوم چې یادی ولسوالی ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک ورته راواستوي.
ما جدا از طریق رسانه شما تقاضا می‌کنیم که با وضعیت ولسوالی کجران توجه کنه در غیر صورت یک فاجعه انسانی هم رخ می‌دهد.
نایبی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې له تېرو دوو اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې درویشت افغان سرتیري وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د والي ویان علي اکبر ناتکي هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې او تر دا مهاله دوی امنیتي پوستې سکوت کړي او په خبره یې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده. نوموړي دا هم ومنل چې هلته د روانې جګړې پر مهال تر دا مهاله اووه پولیس وژل سوي او یوولس تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. ناتکي وایي یادې ولسوالۍ ته د 215 متل کلي اردو څخه اوس اضافي سرتیري رسېدلي او د ولسوالۍ د سقوط مخه یې نیولې. هو جګړه اوس هم هلته روانه ده. دو امنیتي پوستو سکوت کړي او وسلوالو طالبانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتي، خو زموږ اووه تنه پولیس هم وژل سوي او یوولس تنه نور ټپیان دي. ولسوالۍ سکوت نه کوي ځکه اوس کمانډو سرتیري رسېدلي دي هلته. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کیجران ولسوالۍ د دایکنډي ولایت د نعمنه ولسوالۍ څخه ده چې د نعمنه ولایتونو لکه اورزګان او هلمند ولایت سره ګډه پوله لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له لویدیز سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. تهران دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په جبل الطارق کې د تیلو یوه کښتۍ ثبت شوه. ګمان کېږي چې دې کښتۍ به د ایران اومه تیل سوریې ته لېږدول. نوریاس نوري له تفصیل سره.
ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لېږدونکو یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي احضار کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برتانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر احضار شوی خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لېږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لېږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامل ده او مته لېږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنجشنبه ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویب سایټ چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه تیل بار کړی وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لېږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنگاپور کې یو شرکت تنظیمولې. د برتانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل الطارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل الطارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریې د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پریکنده اقدام کړی دی. د روسیې ترڅنګ ایران په سوریه کې پر روانه نه کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هېواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیره شپه ازادي راډیو ته ویل امریکایي هیات سره به خبرې سبا شنبه بیرته پیل شي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل تیره شپه ازادي راډیو ته کړې. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل وروستۍ لوبه موبایل له اولادې سیالیو څخه ووت. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته په جبل الطارق کې د ایران د تیلو د لېږدونکو یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني وبلل. او ملګري ملتونه وایي په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېرې دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دینه چې زما همکار رش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
عمران ہوتا کہ ماں یو تند کابل ولایت اوسیدونکی یم.
څه کار کوي؟
زه فعلاً یو ورزشکار یم د باډی بلډینګ په برخه کې.
اوله مو باډی بلډینګ انتخاب کړ په ورزشونو کې؟ البته
ورزشونو کې ځکه زه ډیر شوق لکه باډی بلډینګ سره لرم او ډیر ښایسته او بې ضرره ورزش ده.
کله چې د ورزش نه کوو او اوس چې ورزش کوي خپل وجود کې کوم تغیرات ولیدل؟
اوس چې زه ورزش کوم ډیر یو صحتمند او فزیکي توانایي مې ډیره شوې ده. او په واقعیت زه چې د کوم باډی چوس فیل انځل لرم یا باډی بلډینګ کې ما جوړ کړی ده ډیر د ژوند را تخکل شوی ده او د خپل ژوند خپ مینا محمد او صحتمندۍ سره خوند اخلم.
ځینې خلک وایي چې دغه باډی بلډینګ چې ده ډېرې پیسې مصرفوي، باید خوراک ورسره مسې واخلي، باید ډېر مصرف وزانو کې. څنګه تاسې ډېر مصرف کوئ کنه؟
مصرف خو تخپل واسې پورې کوو، مصرف په واقعیت صحیح ده، ډېر مصرف هم نه لري. ځکه دا ډېر خلک چې وایي باډی بلډینګ چې ده ډېر سترانګ ورزش ده، ډېر انرژي پکې سړی د لاسه ورکوي. باید طبیعي غذاګانو یا طبیعي خوراکونه هغه خپل انرژي بیرته لاسته راوړي.
ځینې ځوانان دي چې دوی د پروټینونو استفاده کوي، څه به لري هغه ځوانان ته چې دغه پروټینونو استفاده وکړي کوي نه کوي؟
د اول باید پروټین ته ضرور نه چې سړی خپل د طبیعي غذاګانو یا خوراکونه خپل انرژي پوره کړی شي، پروټین ته هیڅ ضرورت نشته. بعض انسانان چې ډېر ډنګر وي، یعنی وزن یې 50 کیلو یا 50 کیلو، باید پروټین هم استفاده وکړي، دومره تاوان نقص ورته نه لري. دا البته د اوریجنال پروټینونو استفاده وکړي.
ورزش د انسان صحت ته څومره ګټه لري؟
ورزش انسان ته سل فیصد باندې خو چې په واقعیت ډیره ګټه لري. ورزش انسان ته یو نوی ژوند همیشه به په طبیعت کې همیشه به ځوان پاتې کوي. ورزش د انسان عمر زیاتوي، ورزش چې ده ټول عمر به صحتمند وي په ورزش سره، او همیشه به خوشحالۍ او په صحتمندۍ خپل ژوند به مخکې وړي.